آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا.
جمهور رئیس اشرف غنی د کابل په یو ملمستون حمله وغندله. عراقي قواو او د حکومت طرفدار ملیشو د رمادي د نیولو لپاره عملیات پیل کړی دي، او د سویډن او امریکای سرنوالانو د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لوړ پوړي غړي په رشوت خوري، غبن او اختلاس تورن کړی دي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ورځ مو په خوښۍ تیره شي وي، د ازادي رادیو خبرونې پای ته ورسېدلې او دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې پیل شولې. په روانې نیم ساعته خبری خبرونې کې به لمړی واورئ چې د کابل ښار د وزیر اکبر خان مېنې په 15 سړک کې د هیټل پلازا هوټل په میلمستون د تیرې شپې برید د څلورو ځانمرګو بریدګرو په وژلو پای ته ورسېده. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون څو تنه پخوانی او برحال چارواکي نن د سویس د پولیسو لخوا د فساد په تور ونیول شول. د میلیونو ډالرو پر ارزښت د جالي شهادت نامو جوړولو پاکستانی کاروبار کوونکی نیول شوی دی، په دې باره کې رپورت لرو. همدارنګه په هند کې سخت ګرمۍ د زور نه زیات خلک وژلي دي. د یو افغان محصل سره په هند کې مرکه لرو، خو د دې هر څه وړاندې بشپړ خبرونه زه عاشق الله رحیمزوی او سید سلیمان شاه پاچا وایو.
د کابل د وزیر اکبر خان مېنې په یو میلمستون باندې چې څلورو ټوپکوالو کومه حمله کړې وه، جمهور رئیس اشرف غنی غندنه کړې ده. د جمهوري ریاست له ماړې نه په خپرې شوې اعلامیه کې د ښاغلي غنی القول ویل شوي چې د دولت وسلوالو مخالفینو د حکومتي ځواکونو په وړاندې د مقابلې توان له لاسه ورکړی دی، او په دې ډول غواړي چې دغه حملو په وسیله د خلکو په زړونو کې ویره خپره کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي خبریالانو ته په کابل کې ویل چې ملکی وګړو او امنیتي افرادو ته د سر او زیان توان نه دی رسیدلی. نوموړي ویل چې حمله کوونکي په اتوماتیکي وسلو او ګرنیټ لانچرونو سنبالو. طالبانو ته دغې حملې ذمواري قبوله کړې ده، له کوم وخت نه چې د امریکا او ناټو عسکرو د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې خپل محاربوي عملیات پای ته ورسول، طالبانو د افغانستان په امنیتي قواو باندې خپلې حملې زیاتې کړې دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علمی وایي هر ورځ د لسګونو احتمالي مرګانیو حملو راپورونه ورته رسیږي چې دوی د ډیرو مخنی ولیدا. ښاغلی علمی نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو ډیر فعالیتونه شنډوي، خو بیا هم کله ناکله هغوی خپل هدف ته رسیږي. د کورنۍ چارو وزیر وایي چې هر ورځ د افغانستان کشفي ادارو ته د سلګونو احتمالي حملو په باب راپورونه رسیږي. ښاغلی علمی خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو حملې ځکه ډېرې شوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر کورني او بهرني وسلوال د پاکستان د پوځ د نظامي عملیاتو له امله افغانستان ته راکړه شوي دي.
عملیات هایی که در پاکستان صورت گرفته باعث ازی شده که یک تعداد کسایی که اینا به اثر عملیات با قاطعیتی که اینا خواستند از خاک از اینا برند داخل افغانستان آمده که
در افغانستان کورنۍ چارو وزیر د پاکستان د هغه څرګندونو هرکلی هم وکړ چې وایي د طالبانو د حملو مخه به ونیسي، خو زیاتوي چې دغه ژمنې به یې هغه معنا ولري چې هغه وخت معنا ولري چې په افغانستان کې عملا جګړې کمې شي.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. په هند کې د ډېرې سختې ګرمۍ له امله تر اوسه پورې د 1200 نه زیات خلک مړه شوي دي، چې زیاتره یې د هغه هېواد په دوو جنوبي ختیځو ایالتونو آندرا پردیش او تلنګانا کې وو. خبریاله انجانا پسریچا له ممبئی نه په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې په ځینو سیمو کې خو د تودوخې درجه له حده زیاته لوړه شوې وه او ان تر 24 درجو سانتیګراده پورې رسېدلې ده. د دغې وژونکې ګرمۍ له ویرې د هند په ډېرو برخو کې خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې وو، خو بیا هم په لسګونو زرو کارګرانو، مزدورانو، د ټیکسي ډرایورانو او پرچون فروشان د خپل روزۍ د پیدا کولو لپاره د معمول په څیر خپله خواري او مزدوري کوله. د هند حیدرآباد د ښار د مهم د موسم د پیژندلو د ادارې امیر وای کی ریډي امریکا غږ ته وویل چې د تیرې یوې لسیزې په موده کې دومره سخته ګرمي نه وه راغلې. ځینې کسان چې د ګرمۍ تاب یې نه درلوده د سړکونو په غاړه یې زوف کړ او راولوېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دنوریا د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا لهغه سختکان دغه نورسته سختکان وخړو چې د امریکا د فدرالي حکومت سره نلانو نن د چهارشنبه پورس په یو شمیر برحالو او په خوانیو لوړپوړو مامورینو باندې په ډیره فراخه کچه د رشوت خوري او اختلاس تورونه ولګول او څوکاسانی ونیول په ان وخت کې د سویس حکومتي چارواکو په 2013 او 2022 میلادي کالونو لپاره زینو ملکونو ته د فیفا لخوا د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د قربتوب د ورکولو په پریکړه کې د رشوت خوري او اختلاس تورونه لګولې دي. څو تنه مامورین په زیورخ کې نیولې دي او تحقیقات ترینه کیږي. امریکایي چارواکي وایي چې په وڅل وخت مواردو کې د فیفا 14 لس پوړو مامورانو په غبن او خیانت او په غیر قانوني ډول د پیسو په کاروبار او لګولو کې لاس ترلود. امریکایي څارنوالان وویل چې په نیول شو کسانو کې د سپورتي لوبو یو شمیر رئیسان هم شامل دي چې د فوټبال د نړیوال جام د ټورنمنټونو په دوران کې ورته د تجارتي اعلانونو د حقوقو ورکولو په بدل کې 150 میلیونه ډالر ورکړي دي. د امریکا د عدلي وزارت وایي چې دغه سکیم یا پټ کاروبار د تیرو 40 کلونو په دوران کې روان و او د فیفا هر یو لوړپوړي چارواکي د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د خپلو ځانونو د مړولو په خاطر غلطه ګټه ته پورته کړې ده. د امریکا لوی څارنوالې میرمن لوریتا لینچ وویل چې د فیفا پر لوړپوړو مامورانو په پراخه کچه د رشوت خوري، اختلاس او خیانت پړه لګول شوی تورونه د نموړې په وینا ژوري ریښې لري.
دا د امریکا غاګ واشنگټن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د عراق د حکومت طرفدارو قواو نن د چهارشنبه پورې سم د اسلامي دولت للی نه د الانبار ولایت د مرکز رمادي د بیرته نیولو لپاره خپل تعرضي عملیات جاري وساتل. د عراق د پوځ عسکر او ملیشي زیار باسي مخکې لیدې نه چې په دغه کار حمله وکړي، د رمادي په شاوخوا کې پرتې سیمې ونیسي او د اسلامي دولت د وسلوالو د اکمالاتو لارې وتړي. د عراق عسکرو او ملیشو د رمادي د نیولو لپاره دا تازه عملیات د سه شنبه پورې پیل کړي او متحده ایالاتو سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د سپینې ماڼۍ ماموران کوښښ کوي چې د عراق د پوځ په باب د امریکا د دفاع د وزیر اشتن کارټر د وروستۍ تبصرې په تعقیب د حق ملک د حکومت سره د امریکا په کلک ملګرتوب او ملاتړ تاکید وکړي. اشتن کارټر د یک شنبه په ورځ په یوې تلویزیوني مرکې کې وویل چې د عراق عسکر له رمادي نه تښتېدلي دي، خپلې وسلې پرېښودي او د اسلامي دولت سره د جنګ عزم او توان نه لري. د سپینې ماڼۍ وایان جاش ارنست د سه شنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې امریکا به په دې اړه ډاډ حاصل کړي چې د عراق پوځ چې د جنګ لپاره کوم وسلو او مهمات ته ضرورت لري هغه ورته په خپل وخت رسیږي. په دغو وسلو کې د ټانک زد هغه مرمۍ هم شامل دي چې کولای شي د اسلامي دولت د وسلوالو غټ موټر او ټانکونه تباه کړي.
د میلیونونو ډالرو پرځک د جالي شهادتنامو د جوړولو پاکستاني کاروبار کوونکي نیول شوی دی. دغه غیر قانوني کاروبار چې د یوې مشهورې انټرنیټي شبکې د مشر شعیب شیخ لخوا چلیده دا تور پی لګول شوی چې د انټرنیټ د لارې په خلکو د ځینو مشهورو امریکایي پوهنتونونو تعلیمي سندونه خرڅ کړي دي. په کراچۍ کې د امریکا غږ د ډیور رادیو خبریال په خپل رپورت کې وایي چې دغه کسان د جالي ډیګریو د خرڅولو دغه کاروبار لالارې په میلیونونو ډالرو ګټلو تورن شوی دی. د پاکستان د یوې شخصي مواصلاتي کمپنۍ اگزیکټ مشر شعیب شیخ د دفتر نه د پاکستان د تحقیقاتو ادارې یا اف ای ای چارواکو په زیات شمیر جالي اسناد او نور مواد هم ترلاسه کړي دي او شعیب شیخ هم نیولای دی.
د امریکای په دوه جنوبي لیدو ایالتونو تگزاس او اوکلاهوما کې د سختو بارانونو د ورېدو او سیلابونو ذراوتو لامل د مړ شمیر نن کم تر ولستا لوړ شو. څلور کسان د تگزاس په مرکز هیوستن کې مړ شوي دي. د سه شنبه او د شنبه ترمنځ په هیوستن کې د شپږو ساعتونو لپاره په مسلسل ډول 10 سانتي متره باران شو او سیلابونه راووتل چې لامل یې په لوی لارو او سړکونو کې په زرګونو ډرایوران مجبور شو چې خپل موټرونه پرېږدي او ځانونه وژغوري. د هیوستن ښاروالۍ میرمن انالیس پارکر خبر اعلان ته وویل چې 4000 کورونه په دغه ښار کې تاوان شوي دي او د تگزاس گورنر ګریک ابټ بیړني حالات اعلان کړي دي. لبلې خوا د تگزاس سره په سرحد کې چیرما په گاونډي هیواد مکسیکو کې هم کم تر کمه 14 کسان د ټورنیډو یا توپانی غلۍ د راتګ لامل مړه شوي دي او په زرګونو کورونه تباه شوي دي. او د امریکا پخوانی سناتور ریک سنټوم اعلان کړی دی چې د دوهم ځل لپاره به د سپینې ماڼۍ د نیولو لپاره پلکاندیدي اعلان کړي. سناتور سنټوم چې 55 کلن دی نن د چهارشنبه په ورځ د پنسلوانیا ایالت د یوې فابریکې کارکوونکو ته په وینا کې خپله کاندیدي اعلان کړه. سناتور سنټوم په 2012 میلادي کال کې هم خپل ځان کاندید کړو او خلک یې هغه وخت حق پک حیران کړل چې د ایوا په ایالت کې د جمهور غوښتونکو د ګوند لومړي ګوندیز انتخابات وګټل، خو بیا وروسته یوازې په لسو ایالتونو کې انتخاباتي مبارزې دوام وکړ، زور کم شو او د میټ رامنی په مقابل کې ماتې وخوړه.
درنوزون کو وخت په واشنگتن کې د سهار 10 بجې او 40 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مهمنۍ خبری خبرونه اوریئ، او د همدې خبرونه لمړی مطلب چې یو سپورتي خبر دی. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون څو تنه پخوانی او برحاله چارواکي نن د سویس د پولیسو لخوا د فساد په تور نیول شوی دي او په امریکا کې به محاکمه شي. پام وکړئ په دې اړه یو رپورت ده.
د فیفا اداره نن د دغو توقیفونو له امله سخته لړزیدلې ده. د متحده ایالاتونو لخوا د فیفا د برحالو او پخوانیو چارواکو پر ضد د فساد له ادعا او د سویسی چارواکو لخوا د 2013 او 2020 کلونو د نړیوالو جامونو د امتیاز ورکولو د تورونو له پلټنو وروسته دا اقدامات وشول. د سویس قضایي فدرالي ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د دغو کسانو په دوسیه کې د هغه څه د پاسه سل میلیونه امریکایي ډالرو د رشوت اخیستو مسله هم شامل ده چې په متحده ایالاتونو او جنوبی امریکا کې د 1990 کالونو د فوټبال د تورنمنټونو د ترسره کېدو پر مهال د تجارتي معاملو سره تړاو لري. د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې دا تورونه د فیفا د څه د پاسه لستونو چارواکو پر ضد شوې دي او د نن ورځې نیونې د څو کالونو د پلټنو نتیجه ده. د فیفا د عامه اړیکو رئیس په جنیف کې د یوې خبری غونډې پر مهال د نن ورځې نیونې د فیفا لپاره یو ښه کار وباله.
This for FIFA is good.
دا د فیفا لپاره بالکل ښه کار نه دی. دا فیفا د پرستیج او اعتبار لپاره ښه کار نه دی. خو د دې ادارې د تسکیه کولو او د ټول هغو کارونو لپاره چې موږ په څلورو کلونو کې ترسره کړل، ښه دی او د اصلاحاتو لپاره ښه کار دی.
خو د نن ورځې د خبر په اړه د فوټبال نړۍ حیرانه وه. د فرانسې د فوټبال لیگ مشر دا کار د فوټبال لپاره یو تور داغ وباله.
زه هم ستاسو او د نړیوالو په شان حیران پاتې یم او په دې چې دا کار فوټبال ته څه ډول نوم او تصور ورکوي داغه په اړه ډېر خوشاله یم.
د فیفا د مشرتابه لپاره کاندید شهزاده علي بن الحسین هم دغه کار د فیفا لپاره یو خوشینونکی خبر بولی.
Of course, I mean transparency.
شفافیت هغه ټکی چې زیاتره وخت استعمالیږي خو اوس دې ته اړتیا ده چې دا ټکی عملی شي. او زه غواړم د هغه د پلی کېدو ضمانت وکړم. موږ باید هیڅ شی پټ نه کړو. دا د نړۍ تر ټولو مشهور ورزش دی او له ټولې نړۍ سره اړیکه لري. موږ باید په دې اداره کې اعتبار بیرته اعاده کړو.
د فیفا برحال رئیس سیپ بیلټر د تورنو کسانو په ډله کې شامل نه دی. ښاغلی بیلټر د پنځم ځل لپاره خپل څوکۍ ته ځان کاندید کړی او ټاکل شوی ده چې دا ټاکنې د جمعې پر ورځ ترسره شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او تاسو د آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه اورئ. دا هم د خبرونې یو بل مطلب، د کابل ښار د وزیر اکبر خان مینه په 15 سړک د هیټر پلازا هوټل په ملمستون د تیر شپې برید د څلورو ځانمرګو بریدګرو په وژلو پای ته رسیدل ده. ولسمشر اشرف غنی او نور افغان چارواکو په دې برید کې د افغان امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی دی. پام وکړئ دغه رپورت ته.
د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی امریکا غاک ته ویل د بریډ نن سهار په 15 بجو او 40 دقیقو پایتور رسید چې ځاني زیان یې نه دی اړولې. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی د بریډ په وړاندې د چمتووالي په اړه داسې ویل:
او مخکې له دې چې دوی خپل شوم هدف ته ورسیږي، څلور واړه لمنځه لاړ، ملکی تلفات هیڅ نشته، د هوټل کسانو ته هیڅ تلفات نه رسیدلی او امنیتي ارګانو ته هیڅ تلفات نه رسیدلی. ډیر په تکتیک سره ډیر ماهرانه حرکت وسه چې خلک هم خوږ نسی.
د ولسمشر ماڼۍ په اعلامیه کې هم ولسمشر غنی د افغان سرتیرو ستاینه کړې چې دغه حمله یې په وخت خونسا کړه. جمهور رئیس غنی ویل چې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو په وړاندې د مقابلې توان د لاسه ورکړی دی. د پسرلنۍ او بریدونو سلسله چې ورځ په ورځ مخ په شدت ښکاری دا پیخه د غوړه چمتووالی او مهارت نه هم ګڼل کېدای شي خو دا مسله بل اړخ هم لري او هغه د خلکو هغه ویره ده چې وای دا بریدونه ورو ورو د ښار خورا مسؤولو سیمو ته چې زیات شمېر سفارتونه او بهرني شرکتونه پکې پراته دي او تل پکې کلک امنیتي ترتیبات هم نیول کېږي غځېدلي دي. په سیمه کې میشت یو دنمارکی خبریال انګل رسموسن د برید د اصلي موخې په اړه داسې ویل:
زه نه پوهیږم چې دا هوټل سیاسي اړخه په نښه شوی وو که له شخصي پلوه او که د هوټل مېلمانه په نښه شوی وو، ځکه په دې هوټل کې زیات بهرنیان اوسیږي. طالبانو خو ویلي دي چې دوی دا برید د بهرنیو اشغالګرو په خلاف کړی دی، خو دا پراخه موضوع ده. دا کېدای شي بهرني پوځیان او هغه کسان وي چې د حکومت سره همکاري کوي، او یا هم هغه کسان چې د بهرنیو پوځیانو او یا حکومت دواړو سره همکاري کوي.
طالبانو په ټویټر کې د برید اصلي علت د بهرانیانو موجودیت بولی او ویلی دی چې دوی به هر چیرې چې بهرانیان وي هلته به خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د طالبانو د پسرلنی عملیاتو له پیل څخه راوروسته په کابل کې دا څوم وار دی چې برید کیږي، او په تیره یوه میاشت کې دا دوهم وار دی چې یو میلمستون په نښه کیږي. د کورنۍ چارو وزیر نور الحق علومی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې که څه هم د افغانستان پر امنیتي ځواکونو عمده انتقاد دا دی چې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی نه کوي، خو د کورنیو چارو وزیر دغه انتقادونه بې ځای وبلل او وایي دوی د مخالفینو حملې تر ډېرې اندازې شنډې کړې دي.
کومه پیښه چې بېګا شپه په کابل کې وشوه موږ یې په اړه رپورټ درلود، خو دقیقه نه وه چې چیرته او په کوم ساعت کې به کیږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر دغه میلمستون باندې په 2009 کال کې هم د سپتمبر په میاشت کې طالبانو ورته برید کړی و چې بیا وروسته د دغه میلمستون نوم هم بدل شو. هلو آشنا رادیو،
خبر اتری، گفت و شنو د افغانستان د مهمو سیاسی اقتصادی او ټولنیزو مسائلو څېړنه،
د وزارتونو سل ورځنی پلانونه او د عملی کولو لارې. آیا سل ورځنی کاری پلانونه بعد د خلکو په اعتماد جوړولو کې ګټور تمام شي؟
تمرکز به پلان های کوتا مدت، طرح و تطبیق برنامه های دراز مدت را در حاشیه نمی راند؟ پیامت های آن چیست؟
دیشنبه نه تر پنجشنبه هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفت و شنو، خبر اتری.
ترانو دن کو خبرونه د افغانستان په وخت شپې په تو بجو پل کیږي. هله د چی برخه سره واخلې. د میلیونونو ډالرو پر زخت د جالي شهادتنامو جوړولو پاکستانی کاروبار کوونکي نیول شوی دی. په کراچۍ کې د امریکا غږ خبريال د امریکا غږ د ډیوی رادیو خبريال فضل عزیز په خپل رپورت کې وایي چې دغه کسان د جالي شهادتنامو د خرڅولو د دغه کاروبار لپاره په میلیونونو ډالر پیدا کړی دی. رپورت تفصیل په ګډه اورو.
د مرکزی تحقیقاتی ادارې ایف ای ای د چارواکو په وینا د اگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب شیخ او هغه سره د هغه د کمپنۍ په 15 کسانو چې پکې وقاص عتیق، زیشان انور، زیشان احمد، محمد صابر او په دوبۍ کې د اگزیکټ کمپنۍ ایف زیډ ایل ایل سی شامل دي، په ضد ایف ای آر درج کړی شوی او د جعلسازۍ، دوکې او منی لانډرینګ دفې پکې شامل کړی شوی دي. د ایف ای ای لخوا د اگزیکټ مشر شعیب شیخ او هغه سره وقاص عتیق چې دغه کمپنۍ ډایرکټر دی، نن د هتکړو په لاس د کراچۍ جوډیشنل مجسټریټ جنوبي د نور محمد عدالت ته وړاندې کړی شوی او د ایف ای ای کارپوریټ کرایم سیل د اسسټنټ ډایرکټر سعید میمن لخوا عدالت ته خواست شوی چې دغه کسانو نه په معلومولو یې په لوی شمېر کې ډیګری نه ترلاسه کړي، ځکه دغه کسان دي د پلټنو د پاره ایف ای ای ته حواله کړی شي او عدالت بیا د جون د 8 پورې دوی ایف ای ای ته حواله کړی دي. د جالی ډیګریانو او سندونو په خرڅولو او په دغه دندا تورنه د پاکستان سافټویر شخصي کمپنۍ اگزیکټ د کراچۍ په مرکزی دفتر تیر شپه د ایف ای ای چارواکو چاپه وهلې او د ایف ای ای ډایرکټر شاهد حیات مطبوعاتو ته ویلي وو چې دغه دفتر نه د لکونو په شمېر کې ډیګریانې، د طالب علمانو کارډونه او نور مواد ترلاسه کړي دي. نو موړي ویلي وو دوی ته دومره ثبوتونه په لاس ورغلي چې اوس دوی د کمپنۍ په ضد مقدمه درج کولای شي.
میرے خیال میں ہمارے پاس ابھی اتنی ایویڈنس اگر یہ پرائم آفیس آئی ہم سمجھتے ہیں کہ کیس ہم ان کے خلاف کر سکتے ہیں، تو ابھی ہم ان کے خلاف کیس رجسٹر کر رہے ہیں.
ورستو د ایف ای ای چرواکو شعیب شیخ نیولے افزان سرائی بولے وو. یاد دی وی سو ورځې وړاندې د امریکای وتلی ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د اگزیکټ کمپنۍ په اړه د جالي ډیګریانو خرڅولو او په دغه کار د میلیونونو ډالرو ګټلو د خبر خپرېدو وروسته د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان ایف ای ای ته د اگزیکټ نه د پلټنو کولو هدایت ورکړی وو. د ایف ای ای لخوا د نیویارک ټایمز د خبر خپرېدو نه یو ورځ وروسته د ایگزیکټ د کراچۍ او اسلام آباد په دفترو کې د پلټنې عملیات پیل شوي او چارواکو ویلي وو چې کله ورته د جالسازۍ او نور نه قانونه کار کولو ثبوت په لاس ورشي د کمپنۍ په ضد به مقدمه درج کولی شي. د ایگزیکټ لخوا د نیویارک ټایمز رپورټ به بنیاد ګرځول شوی او د جعلي ډیګریانو خرڅولو خبره یې رد کړې وه. یاد دیوی د ګل پورز سین های کورټ د ایگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب شیخ د حفاظتي ضمانت خواست رد کړی وو او ایف ای ای عدالت ته ویلي وو چې د شعیب شیخ ضمانت ځکه نشي کېدی چې د کمپنۍ نه یې پلټنې روانې دي او د هغه په ضد مقدمه نه ده درج کړې شوې.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ترنودونکو د ازادۍ ارادو پیغام او د امریکا غاګ آشنا را دونه ووریده. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو ووریدل په هند کې د ډېرې سخت ګرمۍ لامل د یو لسونه زیات خلک مړه شوي دي چې زیاتره یې د غهواد په جنوب ختیځ ایالتونو کې دي. د هند حیدرآباد د ښار د موسم د پیژندلو ادارې یو چارواکي امریکا غاګ ته ویلي دي چې د تیرې یوې لسیزې په موده کې دومره سخت ګرمۍ نه راغلې. لکه څنګه چې د خبرونو په پیل کې مو هم درته وویلې د یو افغان محصل سره په حیدرآباد کې خبرې کوو چې دوی په درسونو به خو څه اخیستنې کړي. راحت ګل زیارمل صاحب، زیارمل صاحب غږورې
بلې غږورم. مننه.
ګرمي په تاسو څه اثر کړی دی صاحب؟
هم کې دا ورستې یوونه کې ګرمي ورځ تر بلې ډېریږي او خصوصا دا تاسو یاد کړه په جنوبي ختیځ ایالتونه چې کوم دي دا دغه ایالتونه دي چې د بنګال خلیج لویدیځ لور ته پراته دي او د بنګال خلیج د اوبو د ګرمۍ د عمل او د هوا د ګرمۍ له امله په دغه ایالتونو باندې اثر پرېوته دي. او تر اوسه پورې له افغان محصلینو ته سر زیان نه دی اورېدل اوختلې. ځینې محصلین د ګرمۍ له اثره ناروغان شوي دي، وخت وخت بېرته تداوي شوي ده، خو دا ناروغي هم ډېره شدیده نه ده، ځکه چې افغان محصلین دلته کوم اوسېږي نو د ژوند لږ تر لږه هغه لومړني اسانتیاوې لري او خپلو درسونو ته ځي او له درسونو نه وروسته نو په کور کې هغه یو څه اسانتیاوې چې دي هغه لري.
نو ښار لارو کوڅو کې خلک لیدل کېږي ګرځي را ګرځي؟
دلته حکومت امر کړی خلکو باندې غږ کړی دی چې د کورونو نه ډېر مه راوځئ، بل په ښار لارو کوڅو کې که څوک د ضرورت له مخې راوځي نو خولۍ دې په سره وي، لږ تر لږه مایات دې ډېر څښي او یو قسم د ګرمۍ ضد یو ماسکونه دي هغه بازار کې خرڅېږي چې دا اچوي، لږ تر لږه په لار روان اوسئ نو دا د ګرم بادونه به مو په مخ باندې او په سر باندې
څه ډول احساسي زیرمل سبا هوا چې ګرم شي مثلا ځین وخت سړی خولې کیږي ځین وخت نفس تنګیږي، تاسو خپل ته بهر وځي احساس څه ډول ده؟
ګرمي خو له هدا زیاته ده، ځین وخت مونږ په کور کې عادي پکې ته ناست نو د پکې چالانې د پکې لاندې خولې کیږو، خو عموما په کوم ځای کې په هر ځای کې چې ګرمي څوک وخطا کې نو هغه خپله ګرمي په لمبا باندې سړی او لاندې هم په کور کې هم په ځینې وخت په پوهنتون کې په کالج کې ګرمي محصلین لږ وخطا کې نو ورځي هلته د اوبو نل کې دي او د هغې لاندې کېني، دغه یو اسانه چاره ده.
نو دا خو تاسو هلته اوس وخت تېر کړی دی او څه بلد اوسې هغه افغانان چې راځي د افغانستان د خپل مریضان راولي هغه به د ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي، په بهرنی هیوادونو نه چې خلک راځي دوی ته حکومت سره لارښوونه کړې دي؟
افغانان چې خپل ناروغان هند ته راولي دوی اکثر ناروغان په ډیلی کې تداوي کیږي او د ډیلی شاوخوا نږدې ښارونو کې، دغلته نو بیا ګرمي دومره زیاته نه ده لکه څنګه چې په تاسو یاد کړئ جنوب ختیځ ول ایالتونه کې، نو په ډیلی کې هوا لږه ښه ده او بهرنیو سیلانیانو ته هم لکه څنګه چې هند حکومت خپلو وګړو ته امر کړی دی د ګرمۍ په مقابل کې هغه لومړني امکانات چې وګړي په لاس کې لري هغه وکاروي، همداسې بهرنیو سیلانیانو ته هم ځینو ښارونو ته حتی د ګرمۍ د وجې نه د نه تګ ویلي دي او دغه د لومړنیو اسانتیاوو کارول یې ورته لارښوونه کړې چې دغه وکاروي. په هند کې په جنوب ختیځ هند کې اوریسا ایالت دی چې دی په ښکلا کې ډېر مشهور دی، نو ځینی بهرنی سیلانیان دغه ایالت ته ځي، خو په اوس وخت کې د اوریسا ایالت هم د سیلانیانو تک کم شوی دی. اوریسا ایالت یو تاریخي ایالت دی او شنه منطقه ده، لیکن دغه ایالت هم د بهرنی سیلانیانو تک کم شوی دی.
ډېر زیاته مننه. بله
دغه چې دي
مننه مننه درنودونکو راحت ګل زیارمل په هند کې افغان محصل چې البته د ګرمۍ په اړه معلومات نه واخیستل. بس زیارمل صاحب او ډېر ښکي او ضرورت نه و د کور نه مروځي، نو خدای مو ساته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
هلو آشنا رادیو
خبرې اترې گفتو شنو د افغانستان د مهمو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه
د وزارتونو سل ورځنی پلانونه او د عملي کولو لارې. آیا سل ورځنی کاري پلانونه بعد د خلکو په اعتماد جوړولو کې ګټور تمام شي؟
تمرکز به پلانهای کوتاه مدت، طرح و تطبیق برنامه های دراز مدت را در حاشیه نمی راند؟ پیامد های آن چیست؟
دیشنبه نه تر پنجشنبه هر ماه خام در امریکا غد آشنا رادیو چخه گفت و شنود خبر اتره.
اوس هم درنوندونکو د مهمه خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورئ.
جمهور رئیس اشرف غنی په وزیر اکبر خان مینه کې په میلمستون باندې حمله غندلې ده. ښاغلی اشرف غنی وویل چې دغه حمله اصل هدف دا و چې د ښار خلکو په زړونو کې ویره راپیدا شي. طالبانو دغه حمله ذمواري قبوله کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر انورالحق علومي وایي هر ورځ د لسګونو احتمالي مردانۍ او حملو رپورټونه ورته رسیږي چې دوی د ډېرو مخه نیولې ده. خاغلی علومی ویل چې د پاکستان د مشرانو د هغه څرګندونو هرکلی کوي چې وایي طالبان د حملو په کمولو کې به مرسته وکړي، مګر تر څو چې عملا جګړه کمه شوې نه وي دغه راز ډډګرنې سمانه نه لري. د فوټبال نړیوال فیډراسیون فیفا له هغې وروسته سخت ټکان وخوړ چې د امریکا فدرالي څارنوالانو د چهارشنبې په ورځ په یو شمېر برحالو او پخوانیو مامورانو باندې په پراخه کچه د رشوتخورۍ او اختلاس تورونه ولګول او څو کسان یې ونیول. په عین وخت کې د سویس حکومتي چارواکو هم په 2013 او 2022 میلادي کلونو کې قطر او روسیې ته د فیفا لخوا د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د قربتوب د ورکولو په پریکړه کې د رشوتخورۍ او اختلاس تورونه لګولي دي. څو تنه ماموران یې نیولي دي او د هغو دفتر اسناد هم ضبط کړي دي. په هند کې د ډېرې سختې ګرمۍ له امله د 1100 نه زیات خلک مړه شوي دي چې زیاتره یې دغه هیواد په جنوبي ختیځو ایالتونو اندرا پردیش او ټالنګا کې وو.
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غاک آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته مهمنۍ خبری خبرونه مطلب هم پاتور استل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. نیم ساعت وروسته د خبراترو گفت شنود خبرونه شروع کیږي. په خبرونه کې په دې غږیږو چې ولسمشر اشرف غني ویلي دي اوس به د 15 کلن پر ځای په د هر سلو ورځو پلان جوړیږي او بیا دغه پلان به د مطبوعاتو سره او همدارنګه د ولس سره شریکیږي. فکر کوي ګټه به وکړي افغان ولس ته او کنه. خپل نظرونه سره شریکوي د خبرو ډیوګانو تر څنګ اوسې لنډو شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.